امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم زه خلخانم نن د دوشنبه ورځ د 1469 هجری لمریز کال د وږی یا د سمبولې وښتمه ده چې د 2018 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 13مه کیږي وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 بجې دی چې په کابل کې د سهار 6:00 بجې کیږي د دې د امریکا ژغ دوهمه نیم ساعته خبری خبرونه شروع کیږي د رواني نیم ساعته خبری خبرونه په برخه کې به واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لومړي ځل د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي د افغانستان حکومت وایي په دغه هیواد کې د فکر د کچې د راټیټېدو لپاره د یو پلان په جوړولو یې کار پیل کړی دی افغان حکومت د هغو راپورونو چې ګواکې د امریکا متحدات په دې فکر کوي چې د پاکستان د ناټو له غړیتوب پرته د متحد په توګه لرې کړي په غبرګون کې وویل هر اقدام چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره کیږي هرکلی کوي دا راپورونه به لږ وروسته واورئ خو اول پوره خبرونه سید بختیار شاه صاحب وایي
د خبرونو لنډیز د روسیې فوج هغه الزامونه رد کړي دي چې ګوندې د هغوی جنګي الوتکو د سوریې په ختیځ کې د سوریې په ډیموکراتیکو قواو باندې چې امریکا یې ملاتړ کوي بمباری کړي دي ناټو وایي چې یوې میاشتې نور وخته ضرورت لري چې د واشنگتن هغې غوښتنې ته جواب ووایي چې د دغه ائتلاف نور غړي څومره عسکر باید افغانستان ته واستوي او په پاکستان کې د هغه ملک د مخلوع صدر اعظم میرمن ګلسوم نواز شریف د پارلمان هغه چوکۍ چې د خپل خاوند د مخلوع کېدل نه وروستو خالي شوې وه ګټلې ده او دا هم د خبرونو تفصیل د روسیې فوج هغه الزامونه رد کړي دي چې ګوندې د هغوی جنګي الوتکو په هغو بمباریو کې چې د سوریې په ختیځ کې د سوریې په ډیموکراتیک قواوو چې د امریکا ملاتړ ورسره ملګری دی کړي دي شپږ تنه زخمي شوي دي د کردانو په مشرۍ د قواوو ویلي دي چې د شنبې په ورځ د دیر الزور په هغو سیمو کې چې دوی آزادي کړي د روسیې جنګي الوتکو بمباری کړي دي په دغو بمباریو کې په سوریې کې د ائتلاف د قواوو هغه مشاورین نه دي زخمي شوي چې د سوریې ډیموکراتیکو قواوو ته مشورې ورکوي د روسیې د دفاع د وزارت یو نتاق ډګرمن ایګور کاناشینکوف ویلي دي چې د دوی جنګي الوتکو یوازې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په مورچو باندې بمباری کوي له بلې خوا د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو پروګرام پرون د دیر الزور د ښار محتاجو خلکو ته په الوتکو او د لاریو په کاروانونو کې خوراکي مواد رسولي دي ناټو وایي یوې میاشتې نور وخت ضرورت هم لري چې د واشنگتن هغې غوښتنې ته جواب ورکړي چې د ائتلاف غړي هیوادونه نور څومره عسکر باید افغانستان ته واستوي د شنبې په ورځ د البانیې په تیرانا ښار کې د ناټو 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د فوجي کمیټې په غونډه کې په دې بحث وشو چې په موجوده وخت کې د عسکرو کمبود باید پوره کړی شي ناټو نظامي کمیټه به اوس د دې غوښتنې لپاره رسمي جواب د اکتوبر د میاشتې په غونډه کې ورکړي په پاکستان کې د اقلیم د بدلون د چارو وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند کاندید ګلسوم نواز شریف د پارلمان د هغې چوکۍ د پاره په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی چې د هغې د خاوند نواز شریف د مخلوع کېدل نه وروستو خالي پاتې شوې وه هغې په دغو انتخاباتو کې د تحریک انصاف کاندید ډاکټر سمین رشید ته ماتې ورکړې ده د میرمن شریف لور مریم په یوې ټلویزیون وینا کې ویلي دي چې د غبرینه دا ثابته شوه چې په خلکو کې د نواز شریف محبوبیت ډېر زیات دی دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې ممکن امریکا د پاریس د اقلیم د بدلون په موافقې کې د ښو شرایطو په اساس پاتې شي ښاغلي ټیلرسن ویلي دي چې موږ دې ته لیواله یو چې د خپلو متحدینو سره د پاریس په موافقې کار وکړو لاکن که چیرې په دغې موافقې کې زموږ د اقتصاد او اقتصادي ګټو سره عادلانه برخورد وشي مګر سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ ویلي وي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د دغې موافقې نه د وتلو فیصله تر هغې بدله نه کړي تر څو پورې چې د امریکا په ګټه او طرفداري پکې شرایط وضع شوي نه وي د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په دې غور کوي چې په کیوبا کې د امریکا ځینو ډیپلوماټانو ته د سختو صحي مشکلاتو نه وروستو په هغه ملک کې خپل سفارت بند کړي ښاغلي ټیلرسن ویلي دي چې موږ دغه موضوع په جدي توګه څیړو په کیوبا کې د امریکا د سفارت کم تر کمه 1 ډیپلوماټانو ته داسې مرضونه پیښ شوي دي چې په هغې کې سردردي او حتی مغزي صدمه هم شامله ده. د امریکا 5 جمهوري غوښتونکو سناتوران هم د ښاغلي ټیلرسن نه غوښتي دي چې په هوانا کې خپل سفارت بند کړي او د امریکا نه د کیوبا ټول ډیپلوماټان وباسي. د میزوري دالت گورنر خاغلی ایریک گریتنس خبرداری ورکړی دی چې د هغو احتجاج کوونکو په مقابل کې به سختې نه کار واخلي چې په سنت لوئیس کې د احتجاج په وخت کې د تشدد مسؤل دي. د خلکو یوې وړې ډلې پرون د کړکیو شی ماتې کړې او په پولیسي د کان گزارونه کړي دي. په سنت لوئیس کې د خلکو دغه مظاهره هغه وخت راوپارېدله چې د هغې ښار یوې محکمې د پولیسو هغه ځای منصب چې د یوه تور پوستکي ځوان د قتل الزام پرې لګېدلی او بری ځمه کړ. د الشباب افراطي اسلامي ډلې د سومالی د پایتخت موګادیشې په جنوب کې د هغه ملک د استخباراتو د ادارې د یوه رتبه مقام د هغه د محافظ او د ډرایور د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
درنو اوردونکو خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل. وسته خبرونه لومړی راپور. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لومړي ځل د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی روانه غونډه د دغه ټولنې 22مه غونډه ده چې 6 کاله د پوهنې، چاپیریال ساتنې او ټولنیز پرمختګ پر سر د بحثونو ترڅنګ سولې ته د خلکو د لیوالتیا او ټولو خلکو ته د یو شان ژوند شرایطو د برابرولو تر عنوان لاندې ترسره کیږي. د افغانستان شرایطو ته په کتو افغان ولسمشر باید کم مسایل مطرح کړي. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم آشنا رادیو داسې وویل.
موږ باور لرو چې دغه غونډې لکه څنګه چې ولسمشر غنی په هغې کې د افغانستان استازیتوب کوي، په دې کې د جګړې مسله تر ټولو مهم مسله ده. نشي کېدی چې افغانستان په ګوښې ځان باندې د نړیوال توریزم سره په افغانستان کې د هغې سره مقابله او مبارزه وکړي. یو تر ټولو مهم مسله چې ولسمشر باید پر هغې باندې تمرکز وکړي هغه د افغانستان د جګړې د نوعیت خبره ده، د افغانستان د جګړې د تمویل او سرچینو خبره ده، او هر هغه مسایل چې تر اوسه پورې د افغانستان جګړو د کړې ده پر هغه باندې باید بحث وکړي. دویمه اساسي مسله د افغانستان پر خپلو خو باندې اتکا مسله ده. په 2014 کال کې د لندن په کانفرنس کې ولسمشر غنی نړیوالو ته وویل چې موږ په خپل ځان باندې په خپلو خو باندې ودرېدو علاقه لرو. دا هم ډېره مهمه ده چې اوس ولسمشر په دې باندې بحث وکړي چې څنګه کېدای شي په راتلونکو کلونو کې د نړیوالو په غاړه کې د مات لاس په حیث باندې افغانستان نور دا شخصیت نه لري، بلکې یو افغانستان چې پر خپل خو باندې ودرېږي. دریمه اساسي مسله د ولسمشر ټرمپ د نوې پالیسۍ خبره ده. پر هغې کې د افغانستان د صلح مسله او په افغانستان کې د تروریزم د ماتېدو خبر مطرح ده. په هغې کې د افغانستان همځایه هېوادونه یو تر ټولو مهمه مبحث دی. زه فکر کوم چې ډېر ښه فرصت دی د ولسمشر غنی دپاره چې په مستدللو د احساساتو پرته داسې منطق وکاري تر څو نړیواله اجماع رامنځته شي هغه هېوادونه چې د افغانستان د جګړې د تودېدو سبب ګرځي او د نړیوالو د ماتېدو او د ناکامېدو سبب ګرځي پر هغې باندې باید بحث وکړي او د نړیوالو توجه ته راواړي.
بله، عموما په دا ډول نړیوالو غونډو کې د حکومتونو مشران د خپلو لاسته راوړنو او یادا چې د خپل هېواد د پرمختګ او ثبات لپاره باید وروسته تر دې څه وکړي داسې یو څه مطرح کیږي. نو اوس پوښتنه دا ده چې ستاسو په نظر آیا افغان حکومت داسې لاسته راوړنې لري او داسې څه لري چې په دې نړیواله غونډه کې مطرح کړي تر څو د نړیوالو توجه جلب شي او د افغانستان د پرمختګ لپاره لا نور مرستو ته زړه ښه کړي؟
د هیوادونو سوکالی یا غښتلتیا دوه ډوله وي. یو فزیکي غښتلتیاوي چې سړی لمس کولی شي، یو رواني غښتلتیاوي چې ملتونه او خلک په خپل راتلونکي باندې باور لري. زه باید په دې تاسف باندې ووایم چې داسې هیڅ نشته دی چې ولسمشر غنی پر هغه باندې افتخار وکړي او یا د خپل اصولو په حیث باندې وښایي. د بېلګې په توګه باندې کله چې ولسمشر غنی امریکا ته لاړ، نو امریکا ورسره د فساد سره د مبارزې لپاره $800 میلیون مرسته وکړه چې دوی د فساد سره په دې پیسو باندې مبارزه کوي. ولې متاسفانه د ترانسپیرنسي انټرنیشنل یا د شفافیت د نړیوال شفافیت د څار ادارې ویل چې $2.9 میلیارد فساد شوی دی. زه باور لرم چې ولسمشر لپاره به ډېر سخت وي چې نړیوالو ته بیا دا خبر وکړي چې افغانستان سره د مرستو وکړي او دلته د بیا رغونې په کارونو کې او یا هم د صلح او د ټولنیز تکاو په برخه کې پیسې مصرف کړي. ځکه د برسل په کانفرنس کې هم یو تر ټولو مهمه اجنډا دا و چې څنګه اصلاحات راشي، څنګه د فساد سره مبارزه وشي، څنګه د خصوصي حقوق پرځای شي. په داسې حال کې چې دغه ټول مسایل تاسو ویني یو هم ندي ترلاسه شوي، نو ولسمشر بار به سخت دی چې دغه مسایل د خلاصونو په حیث باندې ملګرو ملتونو ته وښایي.
د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې جمهور رئیس اشرف غنی چې د لومړي ځل لپاره پکې ګډون کوي، څومره د افغان حکومت لپاره د یو ښه موقع ده چې په لنډه کوم چې نړیوال خپل کې
ملګری ملتونه یعنی نړیوال چتر دلته یو سدری نوی هوادونه راټولیدل او تر یو چتر لاندې ودریدل او کین اصل یو د بل خبرې اوریدل. دا تر ټولو مهمه اړینا موقع ده، زرینه موقع ده ولسمشر غنی لپاره چې خپل درد، خپل پلانونه، خپل لاسرونه نړیوالو ته وښایي. ځکه ګلوبلایزیشن دی، نړیوالتوب دی، دلته د بل سره هیوادونه نښتي دي، د چا ګټې نښتي دي، د چا اخلاقي او انساني ګټې او د چا فزیکي او سیاسي ګټې. نو ښه خبره دا ده چې ولسمشر غني دا د یو ښه مارکیټ په حیث باندې د ملګرو ملتونو دغه غونډه وپیژني، خپل تولیدات دلته خرڅ کړي، خپل کسټمر یا خپل هغه څوک چې له ده سره اړیکه لري او د افغانستان سره اړیکه لري هغوی پیدا کړي، جلا جلا بحثونه وکړي او هر هغه چا ته هغه څور کې چې دوی غوښتنه لري او یا هم توقع لري. نو لنډه دا چې ملګرو ملتونه او دغه اسمبلی د افغانستان چې لږ حساسه پړاو تیریږي، د ولسمشر غني لپاره او د افغانستان د ملت لپاره زرین او ډېر ښه موقع چې باید کیش یو له دغه باید اعظم استفاده وشي.
بله ډېر مننه انتظار خادم صاحب. کور ودان
کور ودان صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
افغان حکومت دا غوړو پرونو ورسته چې ګواکې د امریکا متحده په دې فکر کوي چې پاکستان د ناتو له غړیتوب پرته چې د متحد په توګه لري لري کړي. په خبرګون کې ویلي چې هر اقدام چې د ترګریب د زپول لپاره کیږي هرکلای کوي. رحیم ګل سروان په دې اړه رپورت لري.
که څه هم افغان حکومت د امریکا د متحدو ایالاتو په دې فکر چې پاکستان له ناتو باندې د متحد په توګه لست او باسي مخامخ سنوي، خو د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د ترهګرۍ د زالو د ځپنې لامل شي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د امریکا غږ آشنا تلویزیون پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې افغان حکومت له ترهګرۍ سره په اغیزمنې مبارزې ټینګار کوي.
تروریزم هر تهدید چې د فقیر موږ هرکلی او حمایت کوو، او د تروریزم سره مبارزه په دې معنی ده چې کله چې د تروریزم تعدید او ګواښ په کومه سیمه کې پیدا کیږي باید هغه محوس او له منځه لاړ شي.
افغان سیاسي څېړونکي بیا په دې باور دي چې امریکا پاکستان د ناتو د غیر رسمي متحد اتحاد وباسي نو پاکستان به دې سره لامنځه وشي، او د دوی په وینا د دې ترڅنګ به پاکستان له دوه مخي سیاست لاس په سر شي. د سیاسي چارو کارپور کبیر رنجبر وای د امریکا دا اقدام به په پاکستان اغیز وکړي او دا ګام به د افغانستان په ګټه تمام شي.
پاکستان دغه غیر رسمي اتحاد نه دی ناتو سره وزي، دا د پاکستان دولت اتورتي او حیثیت ته خورا لوی زیان رسي او پاکستان نور هم ګوشکیږي د نړۍ په کچه، او دا د افغانستان په ګټه ده.
ځینې نور افغان څېړونکي بیا وایي چې امریکا دې په پاکستان تعزیرات زیات وځ کړي او افغان حکومت دې د کار تعزیهنیتونه جوړ کړي. د نړیوالو اړیکو کار په انتظار خادم وایي په پاکستان د ډرون بریدونو په ځای دې اقتصادي تعزیرات وځ شي.
که چې افغانستان غواړي چې پر پاکستان باندې اشتیا هم فشار راشي او د افغانستان په مسله کې ممید او حکومت کې تمام شي، دوی په واشنگټن او په ملګرو ملتونو کې داسې لابي وکړي چې پر دې باندې دغه تعزیرات ډیر شي. هغه مرسته چې امریکا یې پاکستان ته ورکړي هغه همدغه سي باید وچ شي. هغه اکاونټونه او هغه بانکي حسابونه چې پاکستان د نړۍ په بانکونو کې لري باید لمنځه لاړ شي.
د افغانستان او سولي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي اعلان وروسته د سیډونکو انګرنه ده چې امریکا له پاکستان د ترهګرۍ په ضد جدي اقدامات غواړي او هغه څه چې پاکستان دومره کولونه نه دي کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د افغانستان حکومت وايي په دغه یوه کې د فقر د کچې د راټیټولو لپاره د یو پلان په جوړولو کار پیل کړی دی. ولسمشر غني د فقر د کچې د راټیټولو د عالی شورا په لومړۍ غونډه کې یوې ګډې کمیټې ته دنده سپارلې چې لومړی په دغه یوه کې د فقر کچه او عوامل معلوم کړي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر را لېږلي رپورټ ده.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د فقر د کموالي خدمتونو وړاندې کولو او د ولسی مشارکت عالی شورا لومړنۍ غونډه پرون ماخام په ارکه جوړه شوه ترڅو په دغه هیواد کې د فقر د کچې راکمولو د عواملو د موندلو او په وړاندې د اغیزمنې مبارزې ترسره کولو لپاره د یو جامع پلان او طرزالعمل په جوړولو کار وکړي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا ته وویل ولسمشر غنی په دې غونډه کې یوې ګډې کمیټې ته دنده سپارلې چې لومړی په دغه هیواد کې د فقر د کچې شمیره معلومه او عوامل یې پیدا کړي چې له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره د یو جامع پلان په جوړولو کې مرسته وکړي. د ښاغلي آزاد پر وینا د اقتصاد وزارت، د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت او د مرکزی احصایې خپلواکه اداره پر دې کار کوي چې لومړی په افغانستان کې د فقر د کچې کره شمیره معلومه کړي او په اړه یې د شورا راتلونکي غونډې ته خپل رپورټ وړاندې کړي.
د کار ټولنیزو وروسته بیا دوه مرحله ده چې د فقر عوامل په ګوته شي چې عوامل څه شي، لاملونه څه دي، او د هغه وروسته یو سرتاسري طرزالعمل جوړېږي، یو پلان جوړېږي چې هغه د مخې د فقر کچه راټیټه شي. کله چې عوامل لاسته راشي د فقر د کچه ټیټولو لپاره بیا موږ طرزالعمل جوړوو.
ښاغلی آزاد زیاته کړه له فقر سره د مبارزې په برخه کې لومړنی محروم قشر ښځې او ورپسې ځوانان دي چې په نوي طرزالعمل کې به ورته زیاته پاملرنه وشي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د فقر له منځه وړل او یا د فقر د کچې راکمول اوږد مهال او زیاتې پانګونې ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون امریکا غږ ته وویل د اقتصادي ودې پروګرام یا د فقر د له منځه وړلو پروګرام یو څو سکتوري برنامه ده چې دا باید د هیواد د انکشافي بودیجې له لارې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو پر سر د پانګونې له لارې د ځوانانو او اوزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي چې ورسره سم د تولیداتو او ملي عایداتو کچه زیاته شي. دا د فقر د کچې راکمولو او د اقتصادي ودې په معنا ده. افغان حکومت په داسې حال کې د فقر پر ضد د مبارزې لپاره د طرزالعمل پر جوړولو کار پیل کړی دی چې نړیوال بانک په افغانستان کې د فقر د کچې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د نړیوال بانک د وروستي رپورټ له مخې په 2018 کال کې په افغانستان کې د فقر کچه 9.5% ته لوړه شوې چې دغه شمیره په 2014 او 2015 کلونو کې 6.5% ته رسېدله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې امریکا په دې غور کوي چې پاکستان د هغو ملکونو د لیست نه وباسي چې د ناټو د ټولنې غړي نه دي، خو امریکا ورسره انډیوالي او ملګریتوب لري. د افغانستان حکومت ویل دی چې د هر هغه اقدام ارکلی کوي چې د تروریزم د محو کېدو سبب کیږي. په عین حال کې د افغانستان پوځي مایران ویل دی چې که چیرې پاکستان د دغه لیست نه وویستل سي، دا به د افغانستان لپاره غټه کامیابي وي. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند په دې نظر دی چې د امریکا دغسې غور او یا فرضاً داسې یو اقدام پاکستان ته هیڅ ډول تاوان نه رسوي. رستم شاه مومند وایي دا پاکستان ته خبرداری ورکول دی.
تاسو د امریکای جس پالیسی د پدې منطقه کې خصوصا د افغانستان په حواله سره، نو تاسو هغه پالیسی باندې عمل درآمد وکړئ، هغه ومنئ او د حقانی نت ورک چې کوم دی د هغې خلاف تاسو کاروایی وکړئ، او په افغانستان کې د امریکای جس پالیسی د تاسو د پوره مرسته وکړئ. او چې اته کبازی طالبان مشران دی په کوټه کې یا لکینو دا خپل وطن نو باسي، نو دا سنوي خبر نه زلي خبرې دي دنه سره جوړیږي نه. سو که امریکای خپل پالیسی سخت کړ، نو دا غي مقصد بلای چې پاکستان با چین او روس ته نور هم ورلنسي او مخکې نور لنډيږي. ځکه چې پاکستان ته اوس د امریکای د کومک دومره ضرورت ځکه بنئ چې ته چین پراتون کو سو کالو کې د 50 بلین ډالر و انویسمنت کوي. دا غي په مقابله کې د امریکای یو بلین ډالر د کال د دومره خاص دی خبره نه.
یعنی دا رقم خبرې چې امریکا کړی دی یا ور باندې غور کوي، دا ایس په پاکستان باندې په هیڅ لحاظ تاثیر نه کوي د پاکستان په ولس حکومت؟
نه نه، په ولس خو به لا خوشاله شي چې امریکای سره دغه شکم نه لګ خبر لګ صفایشی، او مقامات والا او د نور حکومت کې دي شي یغی ته بازي وخت پریشانی وی، اوس فکر کوم چې اوس د دې منطقې حالات بدلیږي او چونکه امریکا او هند یو بل ته ډېر ورډنډیږي نو مقامات والا نور خلک به هم په دې باندې لې اشاره چونکه امریکا او د هند اوس قریبي تعلقات ډېر زیات اړیکې دي نو اوس باید چې موږ چې کوم چین سره خپل اړیکې نورې هم مضبوطې
خو هر څومره چې چین سره او روسیې سره د پاکستان اړیکې کلکې وي او مضبوطې وي بیا هم تاسو فکر نه کوئ چې امریکا په سیمه کې چې څومره قدرت لري په پاکستان باندې په خارجي سیاست کې هیڅ مسله کې تاثیر نه کوي تاسو فکر کوئ
نه که تاثیر کوي خو هغه تاثیر لري چې هغه پاکستان بس غمل شي د پاکستان په شاب باندې روس او چین ودرېږي نو هغه تاثیر چې کوم منفي تاثیر دی چې معمولی هم دی نو هغه بیا پاکستان هغه غمل شي
څنګه یې غمل شي تاسو فکر کوئ چې روس د امریکا
اقتصادي کومک کم شي نو دا غي متبادل خو سی پیک دی سیاسي مرسته کم شي هم دا غي سلامتی کونسل کې روس او چین دواړه مستقل ممبران دي او بیا وسره چې کوم نه پاکستان د ترکی سره اړیکې شي کیږي او دلته چې کوم نه بعضي ملکونو سنټرل ایشیا سره هم نو زه فکر کوم چې بیا پاکستان چې صرف دا مسله پاتې شو چې هند سره به څنګه اړیکې سموي پاکستان د ګامونه واخیستل چې هند سره اړیکې لږ نارملایزیشن طرف ته لاړې بیا خو د امریکې دلته رول چې کوم نه ډېر زیات کم
شي اوس یو بله مسله ده یعنی دغه دلایل چې تاسو وړاندې کړل فکر کوي چې د پاکستان حکومت په امده اساس باندې چې کوم ضرورت نه لري امریکایي ته مرستو ته ضرورت نه لري په دې خاطر باندې د صحیح اقدام نه کوي چې د طالبانو یا مسیډلو یا د غوی د زالو دورانولو لپاره اقدام وکړي نیولو لپاره اقدام وکړي یا مثلا په دې کې صحیح د ژر حکومت همکاري نه کوي نو معنا یې همدا ده
نه اصل کې دا خو موږ ټولې په مفروضو باندې خبرې کوو عمره خلا د امریکای پالیسی د سي مخې پر غلې نه ده دا خو یو خیال لې چې کې دی شي امریکا پاکستان ته زور ورکړي که زور یې ورکړي نو پاکستان به دغه شان جواب ورکړي څنګه چې مو ویل او که زور یې ورنکړي نو بیا به ځله په ځله یې خو پاکستان او د چین چې کوم د قربت دی دا به دغه شان جاري وي ځکه چې پای کې پاکستان ته خپل مستقبل په نظر راځي چې په دې خطه کې په دې ملک کې په دې هواد کې دومره لوی انویسټمنټ اوسه پورې چانه دی کړی دا به یو تاریخي ګام وي د پاکستان د ولس د ژوند ښه کولو لپاره په دې باندې پاکستان ته کمپرومایز نه کوي کله امریکا دا مقصد وي یعنی چې موږ دا ویر او دا سی پیک چې کوم دی نو مشکلات پیدا کو او د پاکستان او د چین چې کوم دار و دي دي ته لږ مشکلات پیدا کو نو زما خیال نه دی چې په دې کې امریکا کامیاب شي او کشر تر امریکا دا اراده خلکو ته ظاهر شي چې امریکا خو د افغانستان نه په هیڅ قیمت باندې وزیر او اسی باندې کوي ځکه چې یو نیم لک فوج بارانی فوج په افغانستان کې ثبات رانو سمن رانو سو نو د ټرمپ سرور سره نور فوج به څنګه چې کوم نه ثبات او امن راوړي دا خبرې د پاکستان کې اوس خلک کوي دا خو اسی باندې دي خو اصل کې امریکا د افغانستان نو وتلو ته تیار نه ده
اوس یو سپورتي مطلب د زیمبابوې د کرکټ پیژندل سوي لوبغاړي چې دا مهال د افغانستان په شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبیږي وایي چې بهرني لوبغاړي روزونکي او مبصرین دلته د دې لپاره راغلي چې د کرکټ د لارې سوله ترویج کړي د امریکا ژ خبريال حکمت سروش په کابل کې له دغه لوبغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپورټ یې برابر کړی دی
یو هاف ا بیگ فین فالوینګ ان افغانستان
تاسو په افغانستان کې ډېر مینوال لري دلته ډېر پیژندل سوي یاست په دې اړه او په شپږیزه کې د لوبېدو په اړه څه وایاست
لکه آی ثینک being famous in any
زما په فکر د نړۍ په هر کونج کې شهرت په دې معنی دی چې ډېر خلک تاسو ته دواوي کوي او تاسو سره مینه لري او افغانستان د خپل میلمه پالنې لپاره مشهور دی خلک ډېر ښه دي دا ستاسو په کلتور کې ده چې خپل میلمه ته درنښت ورکړي دا ډېره ښه ده ما ډېر مینوال پیدا کړل ډېره مینه مې ولیده زه له دوی ټولو نه مننه کوم
کله چې تېره اونۍ له لوبغاړي سره برید وسو تاسو لوبه کوله ایا تاسو فکر وکړ چې دلته راتګ مو غلطي کړې
ګورې دې ته له دوه وړخونو کتلی شو برید لوبغاړي ته ډېر نږدې و بل اړخ دا دی چې یو څوک هڅه کوي چې لوبغاړي ته ننوځي خو ناکامه کیږي خو منفي اړخ دا دی چې برید لوبغاړي ته ډېر نږدې و خو مثبت اړخ دا دی چې هغه ونه شوای کړی لوبغاړي ته ننوځي ما هیڅکله دا فکر نه دی کړی چې ما دلته پر راتګ غلطي کړې ده زه غواړم خپل ژوره خواشینی شریکه کړم د هغو افسرانو لپاره چې زموږ د ساتنې لپاره یې خپل ژوند لاسه ورکړ
تاسو له ولسمشر غنی سره ولیدل تاسو هلته خبرې هم وکړې ستاسو لیدنه څنګه وه
دا زما اوله موقع و چې د یو هیواد ولسمشر ته خبرې وکړم. دا ډیر اسانه و چې څومره فکر کوي، خو څه چې دا ډیر اسانه کړی و هغه دا و چې ولسمشر ډیر ساده او نرم سړی دی. موږ ته یې ډیر اسانه کړه چې خبرې وکړو. نه یوازې دا چې زما لپاره ویاړو، بلکې ډیره خوشحالي وه چې ستاسو د ولسمشر ښوالی وګورم. ما دا توقع نه درلوده، زه حیران شوم په یو ډیر ښه ډول.
How was his هغه د کرکټ په اړه څومره معلومات درلودل؟
I think when we did ask him, we said, so sir,
موږ پوښتنه ځینې وکړه چې آیا ستاسو کرکټ خوښیږي. هغه وویل زما خپل لوبغاړي خوښیږي. هغه وویل د دې خلکو له امله چې ډیر لوی کار کړی، چې په نړۍ کې د افغانستان استازیتوب کړی، نو د همدې لوبغاړو له امله مې په کرکټ پوهیدل پیل کړي. هو، موږ دا پوښتنه وکړه چې څومره په کرکټ پوهیږي. هغه وویل ډیر نه، خو د خپل هیواد د کرکټ له لوبغاړو سره مینه لرم، چې دا ډیره ښه وه.
You have encouraged lots of تاسو ډیر بهرنی لوبغاړي هڅولي چې افغانستان ته راسي. آیا بیا به هم هڅوي؟
Let's give credit to all the players who are here.
راځي د دې امتیاز ټولو هغه لوبغاړو ته ورکړو چې دلته دي، او لږ هغه څه ته چې ما تر سره کړی. دا مهمه نه ده چې ما څومره هڅولي، دا د یو شخص خپله پریکړه ده. راځي چې دا امتیاز ټولو هغه بهرنی لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سختو شرایطو کې دلته راغلل. موږ پوهېدلو چې له څه سره مخ کیږو. موږ بیا هم غواړو چې دلته واوسو او په ټینګه دا پیغام ورکړو چې هڅه کوو او د کرکټ له لارې د سولې ترویج ته کار کوو.
How do you look to تاسو په افغانستان کې د کرکټ راتلونکي څنګه ګوري؟
Look, I think us guys being here certainly
زه فکر کوم زموږ شتون دلته د دې لپاره دی چې نړۍ ته د ښکارا پیغام ورکړو چې موږ د افغانستان د کرکټ ملاتړ کوو. ټول بهرني لوبغاړي، روزونکي او مبصرین چې دلته راغلي غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، او دا پیغام مولیک دی چې کرکټ سوله راوړي او افغانستان د دې ښکلي لوبې په مرسته چې موږ یې کوو خپل هیواد ته سوله راوړي. کله چې سوله راغله دلته ډیر استعدادونه شته، او تاسو به ډیر ژر ډیر پرمختګ وکړئ.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے خود ستا پستر گو کی چورک شون دا جہان میں وار پری خود یو اورز تشا میر من ویز یو آسے ستا پاچا وم پاچا نو ستا بندی وم دوستر گو نپناوام. یو ورځ و مونگ ستړي لده دومره ډېرو خلکو لاس په لاس دوه اوبو وړي عاشقان و عارفان و زاوتو د زړه خار په کوڅو کې سرګردان و زاوتو. یو ورځ و ستاله سترګو زهیران درته ولاړ وم
درنو وردونکو زموږ دوهمه نیم ساعته خبري خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیده. په لنډ وخت کې به د درې برخې همکاران خبرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو ته شبرز غواړو زموږ سره اوسئ.